أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
نن ده خدای پاک په فصل د خطبه سره د جرمني جلسه سالانه شروع کیږي. د خدای پاک په فضل هر کال د جلسې حاضری زیاتېږي. امید ده چې سږ کال به هم زیاته شوې وي او په کار هم ده زیاته شي، ځکه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم بار بار د جومات پام دې طرف ته ګرځولی دی چې ټولو احمدیانو ته په دې جلسې کې شاملېدل په کار دي. نو څنګه چې د جماعت شمیر زیاتېږي نو د جلسې حاضری هم زیاتېدل پکار ده. او دې کې که څه تکلیف هم وي نو خلکو ته پکار ده چې هغه دوی زغمي او راده شي. تاسو خوشقسمته یې چې خدای پاک تاسو له د جلسې موقع عطا کړی دی. پاکستان کې په جلسې پابندی ده نو هلته احمدیان ناقلاره وي چې کله به دا پابندی ختمیږي چې مونږ هم جلسې وکړو او د جلسو د هغو مقصدونو ترلاسه کولو کوشش وکړو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام بیان فرمایلی دی.
بے چین ہو جاتے ہیں کہ کاش یہ پابندیاں ختم ہو
جائیں. ہر دو اگانے دی پمنگا مولی کی چیکا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دے جلسے شاملین اور پارہ کڑی دی
کہ جلسے کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے.
دلتا زین ملمانا دے پاکستان ہم راغلی دی،
ہم بھی
ماسر ملاو شوی دی خزم پکی دی اسڑیم ډیر زیات اغوی جوړل چې موږ د دغه نعمتونو نه محروم یو. دعا کوي چې موږ تم دا نعمتونه ترلاسه شي. نو بهرحال لکه څنګه چې زه همیشه وایم چې د پاکستان احمدیان زر تر زره د مشکلاتو نه راوتل غواړي نو دوی له پکار ده
دعا کریں کہ ہمیں بھی نعمت ملے. بہرحال
چې د مخکې نه زیات دی د خدای پاک مخکې ته ټیټ شي، چې خدای پاک د زر تر زره د خپل د فضل سامان پیدا کړي، د ظالمانو د ظلم د دشمنانو د مخالفت نه دی موږ له خلاصې راکړي. دا هر څه په دعاګانو کېږي. دا سیس ترلاسه کولو لپاره بله یوه وسیله نشته. بهرحال متاسته یعنی هغه خلکو ته چې دلته اوسیږي دا ویل چې تاسو خوشقسمته یې چې خدای پاک تاسو لپاره د جلسو د انعقاد سامان پیدا کړی دی. د هر قسمه اجتماعات او په هر سطح اجلاسونه تاسو کوئ. نو په دې خبره د خدای پاک شکر گزار شي او شکر گزاري به دا وي چې د جلسو د پروګرامونو نه پوره فائده پورته کوي.
هر سطح پر اجلاسات منعقد کرتے ہیں بس اس بات پر
د جلسې په ورځو کې هم او بیا رستو هم کمې ښې خبرې چې دلته ولیدې واورېدې هغه د خپل ژوند یوه برخه
کوي.
حضرت مسیح موعود علیه السلام د جلسې مقصد دا ښودلی دی چې انسان دې سره د صبر د دین لټونو کې او صرف د دین خواهش دې لري، یعنی ہر تن چې په جلسې کې شاملېږي نو په دې نیت دی شاملېدو لپاره راشي، چې که لږ ډېر تکلیفونه پیښ شو نو هغه به زغمو او د بې صبرۍ یوه کلمه به هم په خوله نه راولو، چې موږ سره دا قسم یا د هغه قسم سلوک وشو. لومبه خبر خو دادا چې دلته چې کم خلک ډیوټي ورکي هغوی د خدای پاک په فضل د خپلو زموارو د پوره کولو پوره کوشش کوي، او کم خلک چې څه کمی لري هغوی ته به زه یو ځل بیا یادګیرنه وکړم چې په صبر او په برداشت د خدای پاک د رضا حصول لپاره خپل فرایض پوره کوي. او ورسره چې کوم د جلسې شاملین دي هغوی ته به هم زه دا ووایم چې دلته یعنی جلسې ته د راتګ مقصد صرف دا پکار دی چې په دې کې به د دین زده کړه کوي، او په دې ماحول کې به د خپل د روحاني ترقۍ سامان جوړوي، او بیا په دې روحاني ترقۍ کې به خپل نسلونه هم شاملوي. د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د دې درد احساس همیشه لري چې کوم هغوی په دې اقتباس کې بیان فرمایلی دی. هغوی فرمایي چې بار بار دا ویم چې خپلې سترګې پاکې کوي، او د روحانیت په طریقې هم داسې روښانه کوي لکه څنګه چې دا په ظاهر روښانه دي. انسان اصل کې بینا عمله ګڼل کېدی شي چې د باطن د رویت یعنی د نیک او د بد د پیژندنې نه څه برخه ورته ترلاسه شي، او بیا هغه دی د نیکۍ طرف ته ټیټ شي. فرمایي نجات هماغوی بیا مومي څوک چې د دنیا د جذباتو نه خلاص او ویزاره وي او زړونه یې صفا وي. فرمائی چې تر سوچ دا انسان زړه د فروتنه سجدو نه کی نو صرف په ظاهری سجدو سه امید لرل اسی خاما تمدا. لکه څنګه چې د قربانۍ غوښه خدای ته نه رسی صرف تقوا رسی، عمدغه شان جسمانی رکوع او سجود هم سه حیثیت نه لري تر سو چې زړه رکو سجدہ و قیام و نکی. تمام خام جیسے قربانیوں کا گوشت خدا تک نہیں پہنچتا صرف تقوی پہنچتی ہے ایسا ہی. فرمائی چھے دزر قیام دا دے چھے دا دے دا خدا پہ حکمونو قائم شی، دزر رکو دا دے چھے دا دے دا خدا پاک طرف تٹیٹ شی، اور دزر سجدہ دا دا چھے انسان دا خدا پاک لپارا دا خپل وجود ندس وردار شی. بیا وی دا دوام فرمایلی ده چې خدای پاک د زما د دې جومات د خلکو زړونه پاک کړي، او د خپل د رحمت په لاس دی د هغوی زړونه خپل طرف ته واړي.
او سجود یې کې اس کے لیے اپنے وجود سے دستبردار ہو جائے، پھر آپ نے یہ بھی دعا دی.
نو زمونږ د عمل اصلاح لپاره دا د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د زړه جذبات دي، دا درد دی، دا دعاګانې دي، او د دغو جلسو مقصد هم د عمل اصلاح دی.
بس یہ دلی جذبات ہیں، یہ درد ہے، یہ دعائیں.
خدای پاک موږ لپاره موقع را کړی دا چې په دغو درې ورځو کې د خپل د عمل د اصلاح جاج واخلو او دې طرف ته پام وکړو. زمونږ دا مایر به الگ قائمی کرے چې موږ سره د یو فکر دی لپاره کوشش
وکړو.
د حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوه یوه فکره یو یو لفظ درد انگیز دی. زمونږ وجود پلرزیږي.
یہ معیار ہمارے اس وقت قائم ہوں گے جب ہم
فرمائی چې خپل روحانی سترګې داسې روښانه کوي لکه څنګه چې د مادي سترګې روښانه دي. زموږ سترګې چې لږ شان خوږ شي نو موږ څومره ناکلاره شو، فوراً ډاکټر له ځغلو. نظر هم لږ شان تت شي نو پریشان شو. دې لپاره موږ څومره تردد کوو، هر هغه څیز نه سترګې بچ کوو چې کم زموږ په نظر څه قسمه بد اثر کولی شي. سوال دا دی چې آیا عمدہ سے کوشش موږ د خپلو روحانی سترګو رڼا لپاره یا هغه صحت مند ساتلو لپاره
کوو؟
په دغه درې ورځو کې که موږ دې طرف ته څه پام لرو، خو بیا چې کله بهر اوسو نو په داسې کارونو کې ملوث شو چې زموږ په روحانیت منفی اثر کوي. نو د روحانی سترګو دا رڼا د یو څو ورځو خبره نه ده، بلکې دا درې ورځې خو د دغه سترګو رڼا قائم ساتلو لپاره د علاج پتور دي. که دغه علاج نه پس بیا بے احتیاطی وشوه نو د روحانی سترګو رڼا به بیا متاثر شي. مزکا ہوئی فرمائی چی پا حقیقی طور بینا امہاغا دے چی نیک او بد پیجنی او دا پیجندو نا پس دا نیکے طرف تا ٹیٹ شی او بیا آغا نیکے تکی کی بیا تے آغا نیکے کی چی دا کم او دا قبل حکم خدا پاک فرمائی لے دے. پا دغا نیکو کې کیو طرف ته د خدای پاک عبادت دی، نو بل خوا د خدای پاک نو بل خوا ته په دې کې د خدای پاک د مخلوق حقونه هم شامل دي. اوس به د یو داسې حق مثال ورکم چې کوم نه پوره کولو په وجه جومات کې پریشانۍ زیاتېږي لګیا دي. د دغه حق نه پوره کولو په وجه نه صرف دا چې په کورونو کې بې سکونی پیدا شوې ده، بلکې ډېرې جنکې چې د پاکستان نه یا د نورو ځایونو نه راودې شوې دي، هغوی هم د خپلو کورونو نه د لریوالي په وجه په انتهایي تکلیف کې مبتلا کړي دي. بیا پاکستان کې چې کم د دوی مور پلار دي، د هغوی د سترګو نه هم د پریشانۍ د لاسه خوبونه الوتې دي. داسې زیاتی ځینو الکانو سره هم کېږي، جنکۍ یا بیا د جنکو مور پلار دا زیاتې کوي. د مور پلار کردار په دې کې زیات وي اکثر، خو سړی بیا هم چونکې سړی وي نو د خپل د نقصان د پوره کولو کوشش وکړي او په تکلیف صحیح خو وخت یې تیر شي. خو یوې ښځې له خو د معاشري نظر هم تکلیف
ورکوي
او بیا لکه څنګه چې ما وویل چې شاته ته کم مور پلار ناست وي، هغوی بیا پریشانیږي لګیږي. نو دا کم خلک چې بغیر د څه وجه نه صرف د خپل ذاتي انا د لاسه دا حرکتونه کوي، که څوک کم وي که کم فری کم وي، هغوی له د خدای پاک ویره پکار ده. بیا ځینې وخت عهدهداران هم د خدای نه نه ویریږي او غلطه طرفداري وکړي او په دغه ظلم کې شریک شي. پکار دا ده چې هر تندی سره د خدای د ویرې ځان د روحاني رنځونو نه بچ وساتي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې نجات به او مغوی بیا مومی چې څوک د دنیا د جذباتو نه خلاص او بیزاره دي او پاک زړونه لري. د درد نه ډکو دغو لفظونو باندې لږ غور کول پکار دي. آیا زموږ زړونه د دنیا د جذباتو نه بیزاره دي یا د دنیا جذبات موږ نه چار چاپیره راتنګ دي؟ آیا موږ دا ویلی شو چې موږ د هر قسم بدو نه بچ شو؟
دنیا کے جذبات سے بیزار ہیں یا دنیاوی جذبات ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں
زموں حقیقی عمل نہیں سکم نے خبر چمگ سکو
کوئی ہمارے
حقیقی او سنا خنور لا تکلیف پر کولو نہ بس من خدا پاک حاضر و ناظر منو او ځان د هغه په نظر کې د هر قسمه ګنه د پاک ګرځولو کوشش کوو. آیا زموږ زړونه د خدای او د خدای پاک د مخلوق حقونه پوره کولو کې صفا دي یا کم نه کم تر خپله وسه دا د صفا ساتلو کوشش موږ کوو او دې کوشش سره سره د خدای پاک نه مدد غواړو؟ که داسې نه ده نو بیا زموږ حل د فکر وړ دی.
یا کم از کم ہم انہیں حت المقدور صاف رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
آیا زموں سجدے دا عاجزے او دا فروتنے سجدی دی؟
اور اس کوشش کے ساتھ
دا فروتنے سجدہ ہاں سجدہ دا چکم دا خدا پاک پا حکمون بانے دا خپل استعداد مطابق دا عمل لپس دا آغا فضل تلہ سکول اللہ پا رکھی گی او دا خدا پاک پا دربار کی مقبولے گی. د ظاهری سجده حل خو خدا پاک په قران کې فرمایلی دی چې فویل للمسلمین، چې کم منځګزار خلک صرف په ظاهره سجده کوي هغوی لپاره طبیعي ده. خدای دې نه کې خدای دې نه کې چې موږ سجده د خدای پاک د خفګان مورد شي او تباهي کې پریوزي، خو خدای پاک بے نیاز دی.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا
ہمیشہ غنویرہ پکار دا نو لکسی نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمائی لی دی ہغا قیام او ہغا رکوع او ہغا سجود مونگ لکول پکار دی چی کم دا خدا پاک خوخ دی، چی دا کمو نمونے قائم اولو لپارا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو شکرہ وڑے ہو.
لیکن
ہغوی دام واضح کرے دا چی قیام رکوع او سجود سدی دا سنگ کول پکار دی.
وہ قیام اور رکوع اور سجود ہمیں کرنے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جن کے نمونے قائم
فرمائی چھ دزر قیام دا دے چھ دا خدا پاک حکمونو دے قائم شی، دا خدا پاک حکمونو آغا دے چھ پا قرآن کے بیان شوی دی، اور دا اوی قیام دا دے چھ انسان دے دا سے ٹنگو نیسی چچری پریو نیسی، یعنی تاسو چری پریو نیسی
اس کے حکموں پر قائم ہو. قیام اس وقت ہوگا دل کا جب اللہ تعالیٰ کے حکموں پر قائم ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے حکم کون سے ہیں؟
او میں چری دا دیتا سنے لیری شی چری ورطا تخفف پر
اور قائم ہونا یہ ہے
چری ورطا تخفف پر نظر رونا گو رہی
اس مضبوطی سے پکڑے رکھنا کہ کبھی گرے نہ.
د زړه رکو دا دی چې په هر معاملې کې د انسان د خدای پاک طرف ته ټیټ شي. هیڅ قسمه دنیاوي وسیلې یا د هغوی باره کې دا خیال د زړه ته رانه ولي چې په دوی به زموږ مسلې حل شي. بیا د زړه سجده څه ته وایي؟ فرمایي چې د زړه سجده دا ده چې د خپل وجود نه دستبرداره شي، د خدای پاک رضا ترلاسه کولو لپاره خپل هر څه قربان کوي، خپل جذبې قربان کوي، خپل خپلوان قربان کوي، تعلقات قربان کوي، خپل انا قربان کوي، غیرت قربان کوي، د دروغو چې کومه انا او غیرت وي
اپنا سب کچھ قربان کر دو، اپنے جذبات کو قربان کر دو، اپنے عزیزوں کی قربانی دو.
یعنی هغه خبره چې تاسو ته غیرت ښکاری خدا پاک نم لرے کئی ہوا بہ قربانہ ہوئی. غیرت کول غواړی نو دل لپاره غیرت کئی، څوک که تاسو د خدای پاک د حکمونو خلاف چلول غواړي نو هلته بې غیرت پکار دی. یعنی زمونږ هر عمل د داسې شي یا کوشش دې مونږ کوو چې هغه د داسې شي چې زمونږ زړه پې پاکېږي. حضرت مسیح مود علیہ السلام فرمائی زه خدا خپل جماعت نه دا غواړم او دا امید لرم چې خدای پاک به پرې د خپل د رحمت لاس خور کړي او د جماعت خلق به داسې کړي. بیا وی دا فرمایلی دي چې کم خلق د دغه حالت د حصول کوشش نه کوي د هغوی ما سره هېڅ تعلق نشته. خدای دې نه کړي چې ممکن دې څوک هغه خلکو کې شامل شي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره خپل تعلق ماتي. بلکه خدای دې وکړي چې زمونږ هر تن دې دغه کوشش کوي چې مونږ څنګه حضرت مسیح موعود علیه السلام سره خپل تعلق نورم مضبوطولی شو. نو جلسے له راغلی خلق دې په دغه ورځو کې د دې خبرې جاج واخلي چې مونږ تر کومه حده د هغه معیار ترلاسه کولو کوشش کوو لګیا یو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام له مونږ غواړي. د جلسے په ورځو کې خدای پاک داسې ماحول مونږ لرا کړی دی چې د خدای او د بندګانو د حقونو د پوره کولو عملی سرګندونې کېدی شي. بیا کوشش پکار دی چې دغه سرګندونې دې د ژوند یوه مستقله برخه شي. انشاء الله د دې میاشت په آخر کې روژه هم شروع شي چې د عمل د تربیت میاشت ده. که دغه ورځو د برکتونو د روژې د میاشت عظیم الشان برکتونو سره د تړون کوشش وکړو نو یو روحاني انقلاب په موږ کې پیدا کېدای شي. او که موږ سره د دغه نیت جلسې له نه یو راغلی یا دغه ورځو موږ کې څه بدلون را نه وستو یا دې لپاره موږ کوشش ونه کړو نو بیا جلسې ته راتګ یا نه راتګ یوه خبره ده. بلکې ځینې وخت د راتګ د نقصان سبب جوړ شي. یعنی یوه اجتماع انسان د گمراه کولو وجه شي. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام د زمانه یوه واقعه بیانوله چې څنګه یو تن د خپلې بدبختۍ د لاسه د حضرت مسیح موعود علیہ السلام د صحبت نه استفاده نه و پورته کړی او ډېر ایمان یې ضایع شوی و او هغه واپس تللی و. دا ځکه چې د هغه د دروغو انا او د دروغو د نیکه اظهار ورته د لارې خنډ شوی و. واقعه داسې ده چې کله به حضرت مسیح موعود علیه السلام جومات ته تشریف راوړو نو خلکو به زیات نه زیات دا کوشش کولو چې هغوی ته د جغد شي او د هغوی خبرې واوري او ته فیض پورته کړي. بل د روحانیت د تسکین او د دې د زیاتولو کوشش دې وکړي. همداسې یو مجلس ته یو تن راغلو په جومات کې یو طرف ته سنتونه کول شروع کړ یا کېدی شي چې هغه مینځ کې ولاړ و نو د هغه په سنتونه دومره وخت واوړېدو چې ګیر چاپېره چې کم خلک ناست وو چا چې دا وخته چې حضرت مسیح موعود علیه السلام ته جغد شي هغوی کې یوه ناکلاري پیدا شوه. نو آخر نور خلک چې د بل خوانه را روان وو هغوی جغد شول نو د دې ګیر چا پر چکم خلک واغی لګزورت کو او مخکې کېدل شروع شو او مخکې کېدل شروع شو نو دا خلک چې په تاده کې مخکې روان وو نو د زنه سنگلې دغه تن سره چې سنت یې کولې او جنگې دی نو په دې هغه ویل چې دا خنه دې دی او خمسې مو دی چې د په مجلس کې مونځ کوونکي له خلک لته ورکوي نو هغه سخت خفه شو او لاړو مرتد شو نو دا د هغه بدبختي وه هماغه مجلس چې د نورو ایمان زیاتولو د نورو د ایمان کې د اضافه سبب جوړېدو هغه لپاره د گمراهۍ سبب جوړ شو نو دا هغه د عمل سرګند کا چې دا هغه رکو او سجده صرف خودنه لپاره وو د خدای پاک د فرستاده په مجلس کې چی پکی تازہ پتازہ روحانی مائدہ اور روحانی خزائن نظر د تقسیم د هغه پریخه وو او د خپل منز پر اظہار کی مشغول وو او په دغه عمل خپل ایمان هم ضائع کو د حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجلسونه خوس نشته خدا ہوئی دے تعلیم پر رڑا کی عمدہ کا خبر کی دا قرآن تفسرنا بیانے گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اسوے پر رڑا کی دا تربیت طرف تھا پام گرزہ والی کی گی ٹاکلیشی بھی پروگراموں نے بھی منزلوں تا چدو نے بھی دا طول پا خپل وقت کی گی اور پکار دا چپا ہر پروگرام کی ہر صورت پر وقت شامل شی اور د فائدہ او فائدہ پورته کول کوشش دیو کی ک په سوجا چانا مس پات شنو پکار دا چې یو ګټ دې لار شی ولته یو کی چې نه سر سودا د نا وخت مز متاثر شی نه د نورو خلکو او نه نورو خلکو ته په ناس کې څه تکلیف شي او دا سے ہوئی دے پارام دا جلسی کروائی ووری یاد لرئی چی سالی عمل ہاں عمل دے چی دا زی او دا موقع سرسم وی گینے پا غلط موقع چی یو عمل اوشی نو دا غلط و نتائج پا وجہ ایمان لپارا دا تندک سبب جوڑی دیشی دا حضرت مسیح موعود علیہ السلام پا مجلس کی کہاغتن خپل منز پا اختصار کرے وی او دا غوی په مجلس کې ناست وی نو دا هغه دغه عمل به زیات صالح وی او ایمان به هم د ضایع کېدو نه بچ شوی وی دینه دا سبق هم موږ ته ترلاسه کیږي چې صبر او برداشت د انسان ایمان د ضایع کېدو نه بچ کوي په دغه ورځو کې که تاسو ته څه تکلیف هم د چا نه ورسی صرف د سنگل د جنگیدو خبر نه ده بلکه که دین الوی تکلیف هم وی نو پا صبر او پا برداشت دی اوز غمی او خپل پام هغه نیک مقصد حاصل اولو طرف ساتی چه کم لپارا تا سودل تراغلی جلسو کسی نه وقت ام ده دغا بی صبره دلاس خلق یو بل سر سختی کئی او خبر جنگ جگره تو رسی او زنه وقت چه معلوم شی نو ده جگڑ گون کی خلاف تازیری کاروائی ہم اوشی چی بزن وقت خلق نورم گمراہ شی زکر چی بیا پاہوی انا غالب بوی ایمان امزائر شی نو لکسی نا چی ماو بین چی دا سخل کو لپارا دا جلسا دا فیس بزائر دا خدا پاک ندلر کی دو یا د لری کول سبب جوړ شي د نقصان سبب جوړ شي د ایمان د ځای کې دو سبب جوړ شي خو که صبر برداشت او په جلسې کې د شامل دو اصل مقصد د نظر وړاندې وي نو بیا صرف دا نه چې د انسان په خپل ایمان کې ترقی وشي بلکې هغه د نورو ډیرو خلکو په ایمان کې هم د اضافه سبب جوړیږي خدای پاک په فضل د احمدیت په دنیا کې اوس هر ځای کې جلسه کې ګڼ شمېر ملکونو کې چې جماعتونه زیات شوي دي نو جلسه مسلته کېږي. د حضرت مسیح موعود علیه السلام منونکي د مختلفو قومونو او د مختلفو نسلونو سره تعلق لري، د هغوی په وجه چې په دنیا کې کم هدایت خورېږي لګیا دی، هغه هم موږ د خدای پاک مخې ته ټیټوي. بدبخت ایمان ضائع کئی نو بسلگنو نور داسی وی چی ایمان راوڑی. داسی مثالونه د حضرت مسیح موعود علیه السلام په زمانه کې وو او اوس هم شته. دا وخت یو مثال وړاندې کوم چې هغه خلک د هدایت سبب جوړ شوي دي چې زرګونو میله لرې ناست دي خو په ایمان کې ترقی کوي لګیا دي. د هغوی اکثریت شاید چې خلیفه لیدلی هم نه دی او چا چې لیدلی دی نو هغې ته هم 10-15 کاله تیر شوي دي، خو د هدایت په وجه دا خلک څنګه په ایمان کې زیاتېږي لګیا دي دا چې ګورو نو حیرانېږو. د سیرالیون یوه واقعه ده د کوټلوکو ریجن، هلته نه د هغه ځای معلم صاحب لیکي چې د کیفی چیوډم مشر امام او نائب امام شیخ ادم د جمعه ډیر مخالفت کولو. زموږ مقامی معلم شیخ ابراهیم تورې صاحب به هغوی سره په جمعتي مسلو خبرې اترې کولې. د سیرالیون جلسه چې جوخته شوه نو معلم صاحب ته وویل شو چې مشر امام او نائب مشر امام له دې میلمه په تور په جلسې کې د شاملېدو بلنه ورکړي. مشر امام صاحب خو انکار وکړو خو نائب مشر امام شیخ ادم صاحب بلنه قبول کړه او جلسې ته راغلل. شیخ ادم صاحب نائب مشر امام وی چې ما دا سوچ کولو چې دغه خلکو څه لپاره دومره خرچ کړی دی او راغونډ شوي دي، خو د جلسې په لومړۍ ورځ چې خلک د تهجد لپاره جمع شول او یوه لویه مجمع جوړه شوه او بیا په تهجد کې مې چې قرآن واورېدو او خلک مې ولیدل چې څنګه خدای پاک د دعاګانې کوي او ژاړي نو دا زړه مې ویلې شو چې د دغه خلکو دغه نشانه او په عبادتونو کې داسې مشغوله دل ښیي چې دا رښتونی خلک دي او دغه جومات د رښتونو خلکو جومات دی. دنیاوي او د دروغجنو خلکو دروغجنو خلکو د جوماتونو خلک داسې نه وي. بیا مبلغ صاحب وایي چې د ورومبی سیشن نه پس ما ونه تپوس کو چې تاسو ته دا جلسه څنګه محسوس شو. ما ویل چې د جماعت او د جماعت د روایتونو نه ډیر زیات متاثر شوم او زما ټول شبهات لرې شول او زه هم دي شوم. واپس چې خپل علاقې ته دوی لاړل نو هلته تبلیغ شروع کو چې اصل اسلام دا دی چې جماعت احمدیه پہ عمل کوي او خوروي. د هغوی امام د هغوی نه ډېر خفه شو په دې او هغوی د هغه ځینه وایستل، خو هغوی ویل چې ما حق ترلاسه کړو نو اوس زه جومات لپاره هر څه پرېښودی شم او زما مرسته به تل د رښتیاو لپاره وي. د خدای پاک په فضل د هغه علاقې ډېر خلک د هغوی په ذریعه آمادیان شوي دي. نو یوې جلسې نه یو تن احمدي شو نو د هغه په وجه سلګونو نورو خلکو ته هم د احمدي کېدو او د زمانې د امام د پېژندو توفیق ترلاسه شو. دا شیخ ادم صاحب چونکې د جلسې سالانه په وجه احمدي شوي وو نو هغوی د جلسې سالانه د لفظ اوس د خپل نوم برخه کړې دی او اوس د هغوی نوم دی شیخ ادم جلسې سالانه. نو د جلسو نه ډیر ادمان پیدا شي، خدای پاک د هغوی په حالتونو کې بدلون راولي او نوې ځمکې او نوې آسمانونه جوړوي. نو موږ ته فکر کول پکار دی چې موږ چې پیدایشي احمدیان یو موږ دې هم خپل حالتونه سم کړو. دل تو اس گنش میں خلق د پناہ لپارا راغلی دی ہوی ددا نہ گنی جی ہوی صرف دنیا گٹول لپارا دل تر راغلی دی د دنیا پر غرض راغلی دی ک پاکستان نہ د جماعت د مخالفت پر وجہ راغلی ہے نو بیا دل تا د جماعت سفیرانو پر تور خپل کردار لو بوی او د جماعت چکم حقیقی تعلیم دی د غی اظہار د خپل عمل نو کئ د دنیا گٹ بشک چکوی خو په دنیا کې د ډوبېدو پسې د خپل روحانیت طرف ته پام وکړئ. بهرحال دا د جلسو برکتونه دي چې په دنیا کې ظاهریږي. د احمدیت په دنیا کې اوس هر څوک په نیکۍ کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش کوي، یو بل نه وړاندې روان دي. تاسو هم کوشش کوئ چې په دغه مقابلې کې وروسته پاتې نه شئ. یو زمانہ وا چې د خارونو مقابله بکی دی، خو اوس د ملکونو مقابله کیږي او د خدای پاک قرب ترلاسه کوونکي به هغه خلک وي چې د خدای پاک د فرستاده په درد پوهیږي او ځان کې د بدلون راوستو کوشش وکړي. دلته زه یو څو خبرې کار کوونکیو او په خاص ډول هغه کار کوونکو ته کول غواړم چاته چې د ملمستیا کار سپارل شوی دی. یاد لري چې حضرت مسیح مود علیه السلام ته چې د وسیع مکانه کا الهام شوی وو، نو دا دې لپاره چې د هغوی میلمانه چې مخکې ګڼ شمېر کې به راتلل او د هغوی ملمستیا به هم د هر چا د ضرورت مطابق کېده، نو د هغو میلمنو شمېر ورځ په ورځ نور هم زیاتېدو. دا الہام حضرت مسیح موعود علیہ السلام ته د دعوی په شروع کې شوی وو، یعنی په ابتدایي زمانه کې، او بیا وروسته هم ډېر ځل شوی دی او تر اخره په مختلفو شکلونو کې دا الہام شوی دی. نو دا د وسیع مکانه کا چې کوم پیغام دی، دا د هغوی منونکو لپاره دی او دا هغه وخت چې کوم د هغوی کار کوونکي وو د هغوی لپاره وو چې دا د مکانیت وسط به په میلمستیا کې د هم د اضافه سبب جوړیږي. نو اوس دلته په جرمنی کې هم چې کوم وسط روان دی، نوي مشنونه نوي جماعتونه جوړیږي لګیا دي، نو د دې په وجه د میلمستیا کار به هم زیاتیږي. نو خدای پاک دا فرمایلی دي چې تاسو چې د مسیح موعود منونکي نو تاسو ستومانه نه شئ. حضرت مسیح موعود علیه السلام خو مخکې نه هم ډېر فراغ زړه لرلو او د میلمنو په حواله چې خدای پاک هغوی ته دا فرمایلی دي چې د هغوی په راتګ ستومانه او پریشانه نه شي، د الفاظ زما دي خو مفهوم همداسې دی. نو دا د هغوی هغه کار کوونکي لپاره وو او د هغوی نو دا د هغوی هغه کار کوونکي لپاره وو چاله چې د هغوی په زمانه کې هم او دا وی نه پس هم چې چاته د ملمستیا کار سپارل شوی دی. دا هغوی لپاره د برکتونو ترلاسه کولو مواقع دي. نو دغه خدمت کوونکو لپاره پکار ده چې نن هم د خدای پاک حکم پوره کولو لپاره خپل زړونه میلمنو لپاره فراغ کړي. لنګرخانه د حضرت مسیح موعود علیه السلام یو اهم کار و او نن هم چې خلک د خلیفه په موجودګۍ کې راځي نو دې لپاره چې خلیفه ته جوخت شي څو ورځې ورسره تېرې کړي. نو ځکه په دغه ورځو کې خو د میلمنو خاص خیال ساتل پکار دی.
لنګرخانه تو آپ کے اہم کاموں میں سے ایک کام تھا اور آج بھی جو لوگ خاص طور پر جب خلیفہ وقت کی موجودگی ہو آتے ہیں
صرف په جلسه کې نه بلکه په عامو حالاتو کې هم. قرآن کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د ملمستیا ذکر شوی دی او دا هم چې میلمه لپاره به دا پوښتنه نه کوي چې میلمستیا یې وکم او که ونه کم او د هیڅ قسمه د خرچ ویره به نه لري. میلمستیا پکار ده، د میلمه د آرام خیال ساتل پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم په خاص ډول د میلمنو د خیال ساتلو تلقین فرمایلی دی. هغوی به چې کله خبر شو چې په مدینه کې د هغوی اصحابو د بهر نه راغلي ملمنو ډیر خیال ساتل دي او د خپل توفیق نه زیاته د هغوی ملمستیا کړې ده، نو د هغوی مخ به د خوشحالۍ نه نورم روښانه شو. د حضرت مسیح موعود علیه السلام مثالونه هم زموږ وړاندې دي چې څنګه کم خلک چې د لنګرخانې د کارکنانو نه خفه شول لاړل، نو هغوی واپس راوستو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام یو ګډ مزل کړی و، او بیا د هغوی سامان هم د ټانګې نه پخپله راکوزولو، خو هغه کار کوونکي بیا مخکې شول او هغوی نه هغه سامان واخیستو. دا هر څه دې لپاره چې هغوی د میلمستیا اعلی معیار صرف قایمولو نه، بلکې دا یې غوښتل چې د هغوی منونکي دی دا ازدن کی. دا ټولې خبرې صرف دې لپاره نه دي چې دا د بسولستی شي، دوی نه دې خوند واخیستی شي، بلکې په دوی باندې عمل هم پکار دی. لکه څنګه چې ما وویل چې حضرت مسیح موعود علیه السلام له خدای پاک د جومات د قیام نه مخکې د وسیع مکانه کا خبر ورکړی و، خو بیا یې بار بار د دې تجدید هم فرمایلی دی. اخره پورې هغوی ته دا الهام شوی دی. په کال 1901 کې هم هغوی ته دا الهام شوی و، دا دې لپاره چې د هغوی نه پس د هغوی جومات دی د دې په اهمیت پوه شي. نو د دې سي انتظامیه پام هم زه دې طرف ته ګرځول غواړم چې د میلمستیا په اهمیت پوه شي. میلمستیا خو یوه دا ده چې لکه څنګه په دغه جلسې کې کیږي چې هره ورځ د دېرش دوه دېرش زرو خلکو لپاره روټۍ پخیږي، هغوی لپاره یوه ترکاري وي او ورسره روټۍ، نو یو خو داس خیال ساتي چې هر چا ته د هغه د ضرورت مطابق دا روټۍ په عزت ورکړی شي، او ورسره دا احتیاط هم پکار دی چې سسیز ضایع نه شي. خو د زیانه د بچ کېدو مطلب دا نه دی چې په دې ګرمۍ کې تاسو پاتې را پاتې ترکاري یو ځل بیا په خلکو وخوروئ او هغوی بیماران کوي، بلکې میلمستیا د عام ورځو بله میلمستیا ده، عام ورځو میلمستیا ده. او لکه څنګه چې ما وویل چې په عام ورځو کې به حضرت مسیح موعود علیه السلام هر چاله د هغه د مزاج او د ضرورت مطابق څیزونه ورکولو کوشش کولو، نو متعلقه چې کومه انتظامیه ده هغه له دې طرف ته پام کول پکار دی. چاله په روټه ورکولو د میلمستیا حق نه پوره کیږي، بلکې د میلمه د خدمت حق اډو پوره کیدی نشي. ډیر غیر احمدیان هم زموږ پروګرامونو کې شاملېږي، د دنیا مختلفو ځایونو کې په هغوی زموږ د میلمستیا اثر هم ډیر کیږي او د دې ذکر هم هغوی کوي. د جرمنی جماعت د خدای پاک په فضل جماعتونه جوړی او د جماعتونو د پرانیز په دستورو کې نور میلمانه راځي، د هغوی د میلمستیا هم انتظام شوی وي. اکثرو ځینو کې د چاو وغیرہ انتظام وي، تر دې حد خو انتظام سم وي، خو د ناستې انتظام زما په خیال چې سم نه وي. دوی خدا وی چې د دې خلک په بینچونو د ناستې عادت لري، نو ځکه د لرګي بینچونه ور لپاره ایښی وي او ښه عزتمنده خلک پرې ناست وي. که دوی عادت هم لري، نو بیا هم زموږ د میلمستیا معیار پکار ده چې ښه وي. که عادت دی، نو بیا دلته هم تاسو ته هم د دې عادت مظاهره کول پکار ده. دلته هم چې چېرته کرسۍ پرتې دي، هلته بینچونه ایښودل پکار وو. ځان لپاره یو معیار دی او د میلمنو لپاره بل. اوس د دې مطلب دام نه دی چې بل کل دلته نه تاسو کرسۍ اوچتې کوي او بینچونه کېدی. زما مطلب دا دی چې هلته معیار ښه کوي، دلته کرسۍ پکار دی چې وي. افسر صاحب جلسے سالانہ بفورن پخپل بجٹ کے رقم میں کوشش کی و بہرحال ملمنو د ناست انتظام شریفانہ پکار دے زمونگ د ملمستیا د طریقو چکم اعلی معیارونه دی د کم و چمنگ تعلیم راکڑے شوی دی ہوا کر دل پکار دی د چیو ذکر ماو کو لگ ور سره وڑ وڑ لوازمات ور پری کی گی تر ہغه خو خبر سما دا خدام خیال ساتے چې دل ته دخل کو سخ وخ وی د دې کی حضور د आवाज د مسجد طرف ته اشاره کو او وی فرمایل چې دا د ټیکری شي بیا حضور مخ کی فرمایل چې کده روټه دعوت دی او غیر احمدیان امر بلل دی نو دا وی د مزاج مطابق بیا روٹا پکار دا مرچکی پکی لگ پکار دی داسی چی سنگا ددوی خواخ بی حلال او پاک خوراکونو هم ددوی دا مزاج مطابق تیاری دیشی یو سو رزی مخ کی پا میونخ کی دا یو جماعت دا پرانیز دستورا و التا دا پارلیمان غڑی مراغلی و دا زلی گورنر او میر مختلف خلق و دوی لپاره چې کوم لږ شان روټه وه خو 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 په عمومي طور چې کوم ډېر جرمنیان راغلي وو دوه درې سوه ښه زیات شمېر وو او ښه عزتمند خلک وو هغوی لپاره چې کومه روټه وه نو داسې وه چې لکه د روټه وخت پرې د اړولو کوشش بس شوی دی ځینو خلکو خو روټه خوړلې نه وه یوه دستوره چې عزتمند خلک ورله رابلل شوي دي دے لپاره هم چې خلیفہ پکې موجود دی نو هغه کې کم نه کم د ملمستیا حق هو پوره کوي کومه کمی جماعت دا خرچه نشي کولی نو د ملک د مرکزی جماعت دا ذمہواری ده چې هغه دی د ملمستیا خرچو کې د سوره خو خوا ډېر خلک ورله راغلي وو زیم خو وو د هغې تفصیل خو به بیا چېرته بیان کړم خو بهرحال چې کم کمی دی د هغې طرف ته پام ګرځول ضروری ده گنے بیا بدا سمونگ عدد جوڑ شے بیا دام یاد لرے چکلا چیز دل تیم او کم ملما چی خاص طور دغ و رسو کے رازی نو لکسنگا چی ماو ویل چی پخ طریقہ دہا غا ملمستیا کول دا مقامی خلقو فرض دے او حس قسم دا بار دا احساس دا اظہار نمغر دا ملمستیا پکار دا چاہتا جذباتی تکلیف رسول و نظان بچ ساتل پکار دے خدا پاک خواہ خلق امنا دی خواہ کرو چی کام صدقے نپس بچا صدقے نپس چا تخبل احسان یاد دے فرمائی چی یو خواہ خبر کول دینا بہتر کار دے چی انسان بچا احسان ہو کی و بیا دے ورطا یاد دے یادا سے الفاظ ورطا ہوئی چی پکم وہاں ہوئی تی تکلیف رسی او ملمسیا خود ملمنو حق دے د ملمستیا نه پس هغوی پس خبرې کول خو ډېر سپک کار دی ځینې خلک دي چې داسې حرکتونه کوي او تر دې حده کوي چې دا کم خلک ما سره راغلي دي هغوی ته هم داسې خبرې وکړي چې زرت پہ زور رسی دے جی فی الحال ماں پر اشارہ پوئے گئی کہ ضرورت پیش شو نو خکار بے ہوں اوے خو خدا دن کی چی دا سے ضرورت پیش شی او چی کم ذمہ واران دیا ہوئی دے خدا دیو کی چاہوئی دے پہوش شی خو بارحال ز امید لرم چی کم ہم متعلقہ خلق دی ہوئی با پخپل غلط پوئی شی او استغفار با پیو کی خدا پاک دی طول کار کون کیولا اکل او پوہ ور کی او ہوئی دی خپل فرائز دا خدا پاک دی تعلیم مطابق پورا کی دا جلسے پا حوالا دا خبرہ یاد لرائی چی تاسو کی ہر چالا پکار دا چی پخپل ماحول دا نظر ساتی کم کار کون کی چی ڈیوٹے کئی ہاں ہوئی سرد ہر شاملی دن کے پورا مرسته وکي د سکیورټي مسلې اوس هر چرته دي نو ځکه د بیدارۍ ضرورت دی خدای پاک دې دا جلسه په هر لحاظ کامیاب کړي او ټول شامل دونکي دې هغه برکتونه راټول کړي چې کم دغه جلسې سره تړلې شوې دي د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت مقصد پورا کون کی دمو شو او کم توقعات چا ہوئی د خپل جماعت نه لرل هغه مونږ د خپل جون برخه کو خدای پاک دې مونږ له دې توفیق راکړي
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله